دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې ده. غرمنۍ خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خپرونې په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان اقتصاد وزارت وایي خراب امنیتي وضعیت د دغه هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی، خو داسې اقتصادي ظرفیتونه سته چې د افغانستان اقتصاد وغوړوي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس فریبا ظاهر خبرونه په خبرونو پیلوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په هسکمینه کې د ولسو دایښ وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. نن د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لرغون پیژندونکو د برخې د مامورینو پر موټر چاودنه سوې، او سیول د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اعلان هرکلی کړی چې وایي د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ لیدنه کېدونکې ده. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت رسنیو دفتر په هسکمینه کې د ولسو دایښ وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دغه دفتر څخه په یوه خبر پاڼه کې راغلی چې دا کسان د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې د هوایی او ځمکني عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلی په دې عملیاتو کې یو ملکي کس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي، چې یوه میرمن او 4 ماشومان دي. د ننګرهار د والی د رسنیو دفتر زیاتوي چې په هسکمینه کې د دایښ وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري، او د دغې ولسوالۍ ډیری برخې د دې ډلې څخه تصفیه شوې دي. نن د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغون پیژندونکو د برخې د مامورینو پر موټر چاودنه وسوه. په دې پیښه کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر محمد ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنه د لرغون پیژندونکو په موټر کې د ځای پر ځای شوی ماین له امله د سهار 9 بجې وسوه. د ښاغلي محمد په وینا لرغون پیژندونکو د لوګر د عینک سیمې ته روان و چې د کابل د بني حصار په سیمه کې چاودنه وسوه. په ولسی جرګه کې د جوزجان استازې فهیمه سادات وفات شوه. د تیر شپه په مزار شریف کې د بلخ په اوزوي روغتون کې د مغزي سکتې له امله سا ورکړه. فهیمه سادات د جوزجان د اقچې ولسوالۍ وه، او د ولسی جرګې په 15 او 16 دوره کې په ملي شورا کې د جوزجان استازې توب کوه. جوشوا بویل د کاناډا له زندانه خوشي کېږي. د یو وخت په افغانستان کې له طالبانو سره اسیر وو. قاضي پرون ویل چې بویل به تر سختي څارنې لاندې وي، حتی د هغه په لاس کې به هغه بنګړۍ وي چې پولیس به یې هر ځای تعقیبولای سي. بویل تیر کال په افغانستان کې له اسارته خوشې سو، او د کال په وروستیو کې د خپلې امریکایي میرمنې کیتلن کالمن سره کاناډا ته ستون سو. په اونتاریو کې پرون قاضي په ضمانت د ده د خوشي کېدو امر وکړ. بویل باید له اونتاریو څخه ونوځي، خپل پاسپورټ هم وسپاري، او د تعقیب بنګړۍ لرې نه کړي. بویل او د میرمن په 2012 کال کې طالبانو برم تکړل. دوی د اسارت په 15 دوره کې درې کوچنیان پیدا کړل، او د اکتوبر په میاشت کې پاکستانی پوځیانو له اسارت خوشې کړ. په دسمبر کې د اوتاوا پولیسو بویل ونیو، او د ید جنسي تیری او د مرګ د ګواښونو په ګډون په یو لړ جرمونو تورن کړ. زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. سیول د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اعلان هرکلی وکړ چې وایي د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ لیدنه کېدونکې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی این دفتر په یوه اعلامیه کې نن ویلي چې داسې ښکاري د شمالي کوریا او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سرمشریزې چارې پراخې او پیاوړې سوې دي. د اعلامیه یوه ورځ وروسته له هغه خبره شوه چې ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا د لوړ پوړي استازي سره په سپینې ماڼۍ کې تر لیدو وروسته دغه اعلان وکړ. ولسمشر ټرمپ د جون پر اوله وویل چې دا لیدنه به د پلان سره سم جون پر 12 په سنگاپور کې وسی. د شمالي کوریا استازي کیم یونګ چال د دغه هیواد تر ټولو لوړ پوړی کس دی چې د شاوخوا شلو کلونو په موده کې د امریکا متحده ایالاتو ته سفر کوي. نوموړي د شمالي کوریا د مشر لخوا یو لیک هم ولسمشر ټرمپ ته یووړ. ولسمشر ټرمپ مخکې ویلي وو چې ښایي د سنگاپور سرمشریزه ونیسي، خو دواړه هیوادونو هڅې وکړې څو د لیدنه د پلان سره سم ترسره سي. واشنګټن غواړي پیونګیانګ ته د اقتصادي او امنیتي ګټو په بدل کې د شمالي کوریا د غیر اټومي کېدو چارې بشپړې کړي. د جنوبي کوریا د ولسمشر ویان نن وویل موږ به په لیوالتیا خو آرامۍ سره د دوی د سنگاپور د تاریخي لیدنې انتظار وباسو. د امریکا د سوداګری وزیر ویلبر راس ان له چینایي چارواکو سره د سوداګریزو بحثونو لپاره نن پیکینګ ته ورسید. دا لیدنه یوه ورځ وروسته له هغه کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر اعلان وکړ چې دوی به له چین سره د پخواني توافق سره سره د چین پر 50 میلیارد وارداتو 25% تعرفه ولګوي. پیکینګ د دې په ځواب کې ویلي چې له سوداګریزې جګړې څخه ویره نه لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هوا چون یانګ پرون ویلي چې د مذاکراتو لپاره د چین دروازې پرانستې دي. او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هغه پریکړه لیک پرون رد سو چې پکې په غزه کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته د ځواب ویلو غوښتنه سوې وه. دا پریکړه لیک کویت وړاندې کړی و. بلور ته هغه پریکړه لیک هم بشپړ ملاتړ ترلاسه نه کړ چې امریکا وړاندې کړ او پکې په غزه کې د حماس وسلواله اسلامي ډله غندل سوې وه. د امنیت شورا له 1500 غړو څخه 1000 د کویت د پریکړه لیک په تایید رای ورکړې، 4 ممتنې رای وکارولې او د امریکا متحده ایالاتونو چې د امنیت شورا دایمي غړی هیواد دی دا پریکړه لیک ویټو کړ. په غزه کې له 2014 کال راهیسې د اسرائیل او حماس ترمنځ تر بل هر وخت خونړۍ پیښې رامنځته شوې دي، خو تر اوسه امنیت شورا لا نه ده توانېدلې چې حتی یو ګډ بیان خپور کړي. د خبرونو پای
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په اورا پورونی کې اوري چې د افغانستان اقتصاد وزارت وایي خراب امنیتي وضعیت د دغه هیواد پر اقتصاد تر یو حده اغیز کړی دی.
او د واریو چې راتلون کې قانونو چې راځي کولای شي خو اقتصادي وضعیت ولرو دوران حالت کې نه یو، اما په یو اقتصادي وضعیت کې ضعیف ده فوجي وضعیت کې.
د اندیشنې وروسته له هغې څرګند سوي یو اقتصادي سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. د ولسي جرګې له یو غړي سره مو هم دا موضوع شریکه کړې ده. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې جنوبي کوریا وایي د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ کتنې ته سترګې په لاره ده. د زهرو کاروان 19 پروګرام کې پر دې خبرې سوي چې یو نشه یي ولې د کار وړتیا نه لري.
نشه حالت کنده کار نشی کوله دول چې دغه ټول دنیا کی تصور نه نشه یی چته پروت او بل حالت خمار حالت چې د مواد دندر نه دا هم کار کسه کنه ده.
ترې به بجې نور مسائل هم څېړو، اقتصادي خبرونه هم خبرو. د افغانستان اقتصاد وزارت وایي خراب امنیتي وضعیت د دغه هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی، خو داسې اقتصادي ظرفیتونه شته چې د افغانستان اقتصاد وغوړوي. د دغه وزارت ویان د یوه سیمه ییز سازمان د وروستۍ اندېښنې په عکس العمل کې ازادي راډیو ته ویلي چې د هیواد اقتصاد په بحراني حالت کې نه دی بلکې مثبت لوري ته روان دی. د سیمه ییزو همکارۍ اقتصادي سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې د حکومت داخلي اختلافات او د اقتصادي پروژو نشتوالی په افغانستان کې د اقتصادي ودې د درېدو او بېوزلۍ سبب سوي دي. یوسف خان زدران دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د نامنۍ او بېوزلۍ د کچې له لوړېدو سره د دغه هیواد د اقتصاد وزارت مني چې ځینو غیر اقتصادي عواملو د دغه هیواد اقتصاد تر فشار لاندې راوستلی دی. د اقتصاد وزارت ویان سوره بهمن د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نامنۍ او د بهرنیو پراختیایي او انکشافي مرستو کمښت د افغانستان اقتصاد ته ضربه رسولي، خو که غیر اقتصادي عوامل اجازه ورکړي د دغه هیواد اقتصاد به ډېر ژر په پښو ودرېږي.
زموږ په ډېر بخښونه پرمختګونه شته، خو موږ امیدوار یو چې په راتلونکي کالونو چې راځي موږ وکولای شي خو اقتصادي وضعیت ولرو او موږ په دوران حالت کې نه یو، اما په یو اقتصادي وضعیت چې ضعیف ده فوجي وضعیت کې وو.
دا په داس حال کې د چې د سیمایزو همکاریو اقتصادي سازمان په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت له خرابېدو څخه د بحران په لور روان دی. د دغه سازمان د افغانستان د برخې مسول ازرق حافظي ویلي دي دغه وضعیت د دې ترڅنګ چې د کورنیو سرچینو څخه تولید یې زیانمن کړی، پانګونې ته د خصوصي سکتور لیوالتیا یې هم کمه کړې ده. د حکومت خپل منځي اختلافات او ناامني هغه دلایل یاد شوي چې د یاد سازمان له قوله د افغانستان اقتصاد د بحران لوري ته کش کړی دی. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 9.5% څخه 45% ته لوړه شوې ده. د اقتصاد وزارت بیا د سترو اقتصادي پروژو او ملي ګټو په سر د حکومت دننه هر ډول اختلافات ردوي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغانستان داسې مهال له بد وضعیت څخه تیریږي چې د حکومت ترمنځ د اقتصادي ودې لیوالتیا شته خو په عمل کې یې نشي تطبیقولی. له ډلې سید رحمان عمران ازادي راډیو ته وویل
څنګه دا ده چې افغانستان یو کاذب اقتصاد لري، حقیقي اقتصاد نه لري. په کاذبو اقتصادونو کې هر مسأله، هر تلکیز، هر بحران یا هر کنفلیکټ یا شخړه چې رامنځته کېږي هغه مستقیماً په اقتصاد باندې تاثیر لري. زما په فکر سره چې په تیرو درې کلونو کې د حکومت ترمنځ سیاسي ندرې یا د حکومت په منځ کې سیاسي ندرې د دې لامل شولې چې حکومت ډېر وخت هغه موضوعاتو ته ورنه کړي چې هغه د اقتصادي ودې پورې اړه لري.
افغان حکومت موجوده نفوس ته په کتو 2% اقتصادي وده ته رسیدو هڅه کوي، په داس حال کې چې دا وخت د دغه هیواد اقتصادي وده له 3% کم ده. یوسف زدران، ازادي رادیو، کابل.
عمر دل چې د افغانستان اقتصاد وزارت وایي خراب امنیتي وضعیت د دغه هیواد پر اقتصاد تر یوې اندازې ناوړه اغیز کړي، خو داسې اقتصادي ظرفیتونه شته چې د افغانستان اقتصاد وغوړوي. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړي هم د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. حدیث پردیس د ولسي جرګې له غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست سره مرکه کړې. ښاغلی وطن دوست، په سر کې د اقتصادي وضعیت د خرابېدو پر عواملو خبرې کوي.
بله، په هغو هیوادونو کې چې هغوی خود مختاره بودیجه ونه لري او خپل د هیواد تولیدي بخش ونه لري، خپل هغه هیواد تولیدي یا توریدي نه وي، نو هغه خامخا اقتصادي بحرانونو سره مخامخ کیږي. چې له بده مرغه په افغانستان کې په دا پنځلسو کالو کې د ټولو مشرانو شعارونه دا وو چې افغانستان به د وارداتی هیواد نه تولیداتی هیواد ته بدلی، چې له بده مرغه تر اوسه پورې هغه شعار په عمل نه ده بدل شوی. د اقل که مونږ ټول په دې پنځلسو کالو کې وو یو 10% یا 15% پورې که مونږ ځینې شیان په خپله تولید کړي، او نور اوس هم مونږ متاسفانه تر 15% د مونږ د خلکو ضرورت چې دی هغه د نورو هیوادونو نه وارد کیږي، یعنی راځي دلته.
که څه هم د ملي یووالي حکومت پر رامنځته کېدو نو ډېر باورونه دا وو چې حداقل د اقتصاد په برخه کې به جدي ګامونه او د پیاوړتیا په برخه کې واخیستل شي. دلیل څه وو چې بالاخره په دې تیرو درې نیمو څلورو کلونو کې هغه ملموس اقدامات ونه شو ستاسو نظر؟
تر اوسه پورې اجازه ورنه کړه چې موږ هغه اصلي زیرمې چې دي هغه راوځي او بالاخره مونږ په خپلو خو ودرېږو، او یو ریښتیا هم د یو وارداتي هیواد نه په تولیداتي هیواد باندې شو. نو طبعاً د یوکو سازمان دا ګزارش چې ده یو برخه یې به همدا وي چې مونږ متاسفانه اوس هم وارداتي هیواد یو، تولیداتي هیواد نه یو، او زیرمې مو تر اوسه پورې په خپل ځای پاتې دي، او بودیجه مو مستقله نه ده، د بهرنیو په لاس کې ده، نړیوالو ټولنو په لاس کې ده. دویم موضوع د مونږ امنیت موضوع ده، چې په هیواد کې مو له بده مرغه تر اوسه بد امنیتي ده، او زیاتره برخې د هیواد چې دي هلته جګړه ده، نو سرمایه ګذاري هم د مونږ په هیواد کې ورځ پر ورځ کمه شوې ده، او سرمایه ګذاران نه غواړي چې افغانستان ته راشي او په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، ځکه هغوی د امنیت نه ډاډمن نه دي. نو دا دوه دلایل دي چې رښتیا هم د مونږ اقتصاد متاسفانه ښه خواته نه روان، او ورځ تر بله مونږ د افغانستان خلک خصوصا ځوانان چې هغوی تحصیل کړی، تعلیم یې کړی، او مستریان په لاس لري، بیکاره ګرځي.
د ولسي جرګې استازي عبدالقادر ځاځي وطن دوست ول ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په څو شیبو کې دا نړیواله موضوع اوري چې جنوبي کوریا وایي د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ کتنې ته سترګې په لاره ده. خو اوس اقتصادي خبرونه له ناجي صافي څخه اوري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د بین الحکومتي حقوقو او عملیاتي پلان سره سم مختزي او تر دې مهاله پکې 200 کسانو ته په مستقیمه توګه د کار زمینه برابره شوې ده. د خبرې د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مطفینن ازادي رادیو ته وکړي. نوموړي وویل دا شمېره مخ په لوړېدو ده او هڅې روانې دي چې تر ډېره ولسي خلک په کارونو وګمارل شي. د ټاپي پایپ لاین د جوړولو چارې د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د مشرانو لخوا په هرات کې پرانستل شوې. افغان چارواکو تر دې مخکې ویلي چې ټاپي پروژه کولی شي چې په افغانستان کې دننه نږدې 2000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. د کندوز یو شمېر بزګران د دوی د کرنیزو محصولاتو ته د مارکیټ نشتون شکایت لري. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې حاصلات شته خو د خرڅلو لپاره بازارونه نه دي موجود. خو د کندوز د والی ویان نعمت الله تیموري نن ازادي رادیو ته وویل چې دوی اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د دغه ولایت د بزګرانو کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په هدف کوټلي ګامونه پورته کړي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1080 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلوې بوجۍ 1580 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 250 او یو لیټر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او دغه شان په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو افغانۍ شل پوله، یو اروپایي یورو 2.8 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 4.9 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 1 افغانۍ شل پوله او زر پاکستانی کلداري 598 افغانۍ.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. جنوبي کوریا وایي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ کتنې ته سترګې په لاره ده او د دې تحول هرکلی کوي. د امریکا ولسمشر پرون اعلان وکړ چې د رواني جون میاشتې پر 12 نیټه به د شمالي کوریا د مشر سره وګوري. رضوان مراد چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د رواني سرمشریزه موضوع څارلې ده په استډیو کې راسره دی. مراد صاحب خبرونه د شرق لستاول خو د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د رهبر ترمنځ د جوړیدونکو تاریخي غونډې په اړه تازه پرمختګونه نن څه دي؟
مننه صالح صاحب. تازه پرمختګونه دا دي چې پرون د شمالي کوریا یو ډېر لوړدمه مقام په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره وکتل. دا په تیرو 60 کلونو کې لومړی ځل دی چې د شمالي کوریا د دې سطحې یو چارواکی امریکا ته سفر کوي او دغه کتنه کوي. تر دې کتنې وروسته ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې د جون په 12مه چې پخوا کومه غونډه ټاکل شوې چې په سنگاپور کې به د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ کیږي هغه به حتمي کیږي او د ورته سترګې په لار دی. دغه راز د تر دې کتنې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په مشرۍ یو لوړدبه پلاوی پینګ یونګ ته تللی و. هلته هم خبرې کړې وې او هغه احتمالات یا هغه اندېښنې چې داسې ویل کېدل چې ښایي دغه سرمشریزه ونه شي او هغه تمې د خلکو د نړۍ چې وې هغه قطع شي ترې هغه له منځه لاړې. دواړو خواوو ټینګار کړی دی او پخه خبرې کړې ده په اصطلاح چې دا غونډه به د جون په 12مه په سنگاپور کې ترسره کیږي.
بل مراد صاحب د امریکا حکومت دغه راز د شمالي کوریا څه توقع یا څه تمه لري له دې سرمشریز څخه چې د جون پر 12مه په پام کې ده؟
هم امریکا او هم د شمالي کوریا حکومت، هم جاپان او هم جنوبي کوریا چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له امله دوی اسی پذیر دي او له ګواښونو سره مخ دي او هم ملګري ملتونه ترې زیاته توقع لري. امریکا غواړي چې شمالي کوریا په مکمل ډول خپل اټومي پروګرام د لرې واټن وشتونکو توغندي او هغه پروګرام بند کړي او هغه ژمنه چې کیم جونګ اون کړی د شمالي کوریا د کوریا ټاپو وزمبه لاټومي وسلو څخه به بشپړ توګه پاکوي هغه کار به شمالي کوریا کوي. په مقابل کې به شمالي کوریا بیا له امریکا نه امتیازات اخلي او د امتیازاتو زیاته برخه به هغه بندیزونه دي چې لسیزې کېږي پر شمالي کوریا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه لګولې دي. فقط یو یادونه دا ده چې جنوبي کوریا هم په دې کې که څه هم چې وایي چې ډېر لیواله ده د ټرمپ او د کیم جونګ اون غونډې ته خو په دقت سره دا غونډه څاري ځکه چې دوی وایي چې دا به تاریخي غونډه وي او کېدای شي دغه یو اقدام دغه یو کتنه د کوریا په ټاپو وزمه کې د یو دایمي ثبات لپاره لار پرانیزي.
ډېره مننه له رضوان مراد څخه مو وردل چې جنوبي کوریا وایي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ کتنې ته سترګې په لاره ده او د دې تحول هرکلی کوي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د اورزګان د مرکز ترینکوټ اوسیدونکو وایي چې لغلو او شوکو څخه شکایت لري دا چې امنیتي چارواکي څه تدابیر لري. شریف الله شرافت براتو وایي
دا د ترینکوټ شار دی کوم چې نسبت د نورو ولایتونو شارونو ته ډیر کوچنی دی، ځکه څلور ناحیه او څلور جاګې لري. د دغه ښار اوسیدونکي چې زیاتره مهاجر دي او په یاد ښار کې له جګړو څخه سرونه خوندي کړي، اوس پر جګړو سربیره غلو یې ژوند ورترخ کړی دی. دوی وایي په ښار کې سرونه هم خوندي نه دي او قیمت لرونکي موټر نسي چلولی، ځکه د دوی په خبره چې په عام معذر کې غله ترې اخلي.
په کلاچو یا په بازار کې داسې غلاوې شروع دي، خلک ویشتل کېږي او موټر ځنې اخیستل کېږي. معنا ښه موټر ښه موټرسایکل دی چې د کور نه سرسته چې په زور ځنې اخیستل
کېږي. خلق سا وسایل موټر غلا کېږي، ښاریان یې ډېر اندېښمن کړي دي خبرې. نو داسې په اوتاک کې اتمن یوه او دوې غلاوې کېږي. خلک وایي چې د نن پلانکي صاحب موټر واخیستې، پلانکي صاحب نه موټرسایکل واخیستې.
نو کور کې د چاو خللو په مال مو ژغونه تر غوږو سوله. کله چې راووتو په زور سره یې دی غریب سړي سره موټر واخیستی چې هغه ډېرې بدې ورځې هم ورته کولې. د خلکو د سترګو په وړاندې د هغوی څخه واخیست.
ولا بیخي ډېرې شوي دي. په دغه اول په دغه روژه کې دوه درې موټر غلا شوي.
دوی وایي په ښار کې د غلاو د زیاتوالي لامل یو هم د ځوانانو بیکاري ده او بل هم د امنیتي مسؤلینو کمزوري مدیریت دی.
دا چیزې د هر څه چیزې څوک نه مجبورۍ سره کوي، څوک وروره داسې کارونه کوي. اگر د مجبورۍ سره کېږي کار کسب نسته، غریب نسته، ورو روزانه نه پیدا کېږي.
اوس دا چې د روزګان ښار ډېر ماسیره ښار دی، یو څلور چوکه دي. دولت ته ډېر د شرم ځای دي چې دغه څلور چوکه هم دوی په امنیت کې نشي راوستلی او په دغه لنډه ساحه کې هم ښاریان ډېر په فریاد دي او د دوی څخه مشران خلک دي.
دغه چاري اوس د ترینکوټ ښاریان اندېښمن کړي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې د غلو مخه دی ونیسي.
او سل په سل کې بیریږو په خدای ته. دغه ځای رواني موږ دغه ساته په موږ سره روان دي چې څو موږ دغه څه کړه خو رواني جو بازار.
نو زه خپل هم تو ښاریان دا اندېښمن کړي دي خبرې چې وروره د حکومت سره بس دغه یو ارزو لري چې د ښاریان امنیت ونیسي او د غلاو مخنیوي وکړي.
د اورزګان ولایت د امنیت کمانډاني مسولین هم د خلکو یادې خبرې مني. خوایي چې پولیس له شاره بیرون له وسلوالو سره په جګړه بوخت دي، نو ځکه غلو ته موقع پیدا شوي. د امنیت کمانډاني جنایي مدیر سید نسیم ورداګ ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ خو د موږ معلومات خو دغه دي چې په خپل ترینکوټ په ښار کې بیا د کمانډاني مطابق د تشکیل موږ حوزې لرو، کندکونه لرو، امنیتي بیا ریاست امنیت لري.
په ترینکوټ ښار کې غله پر داسې مهال له خلکو څخه په عام مازار کې موټر اخلي چې په دغه ښار کې د پولیس لنجر او پولیس تر ملکي خلکو ډیر دي، ځکه دغه ښار له تیرو شاوخوا دوه کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو سخت محاصره کړي، ځکه د پولیسو او دولتي کسان لپاره دغه ښار یوازنی د میلې ځای دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
عمردل چې د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي چې لغلو څخه پوزې ته راغلي دي. اوس به حمید مومند راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړې دي.
د کابل ورځپاڼه نن تر ډېره له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره په روسیو تماسونو او په دې اړه په روانو هڅو او د امریکا په دریځ بحثونه کړي دي. سرخط ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د قمندان په روسیو څرګندونو بحث کړی او لیکلی دی چې جنرال نیکولسن د یو ویډیو کانفرنس له لارې له هغو خبرو پرده پورته کړه چې طالبانو په پټه له افغان حکومت او امریکایانو سره پیل کړی دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې د امریکایي جنرال تر څنګ د طالبانو ځینې مشران، حکومت او د حزب اسلامي مشران ټول وایي چې طالبان سولې ته راځي. ورځپاڼه لیکي که د دوی خبره رښتیا وي او طالبان سولې ته راځي، نو دا سوله د سولې د عالي شورا کار نه دی، باید په جدي سترګه ورته وکتل شي او کوټلې ګامونه واخیستل شي. میلارمن ورځپاڼې بیا د جنرال نیکلسن څرګندونو ته په اشاره په خپله سرلیکنه کې لیکلی ده چې د امریکایي جنرال لخوا دا خبره داسې محل شوې ده چې طالبانو د افغان حکومت د سولې وړاندیز رد کړی دی او ویلی ده چې له افغان حکومت سره خبرې په حقیقت کې د دوی د تسلیمېدو په معنا ده. روسپانه وړاندې د جنرال نیکلسن په حواله لیکلی دی چې له طالبانو سره په دې پټو خبرو کې د ناټو ډیپلوماټان او د ځینو نړیوالو سازمانونو استازي هم شامل دي. خو روسپانه د ځینو کتونکو په حواله لیکلی دی چې دا خبرې له هغو طالبانو سره کېږي چې بې واکه دي او پرېکړې په افغانستان کې د جګړې په حالت کې کوم بدلون نشي راوستلی. ورځپاڼې دا باور څرګند کړی دی چې طالبان او نور ترهګرې ډلې د سیمې د استخباراتو او په تیره بیا د پاکستان د استخباراتو د لاس آله ده او تر هغو چې د پاکستان پوځیان پریکړه ونه کړي طالبان له افغان حکومت سره د خبرو واک نه لري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا له طالبانو سره د تماسونو په اړه د جنرال نیکلسن خبرو ته په اشاره لیکلی دی چې امریکا له پاکستان پرته له طالبانو سره د سولې خبرې کوي او دا ځکه چې امریکا اوس پوه شوې چې د افغان سولې بهیر تل د پاکستان لخوا ګډوډ شوی دی. ورځپاڼه لیکلی ده چې مایک پمپیو د کانګرس غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل هڅه دا ده چې د فشار ټول عناصر وکارول شي سو طالبان د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. او افغانستان مار ورځپاڼه هم په خپله سرلیکنه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د تماسونو په اړه د جنرال نیکلسن په خبرو بحث کړی دی. ورځپاڼه لیکلی ده چې د سولې لپاره په تیرو کلونو کې هم زیاتې هڅې شوې دي خو نتیجه صفر وه او ولس د مرګ ژوبلې ماسې وه بل څه نه دي لیدلي. ورځپاڼه لیکلی دی افغانان چې له څو لسیزو راهیسې د جنګ په اور کې سوځي د سولې غوښتونکي دي او که طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني او د هیواد د ګټو او لاسته راوړنو په رڼا کې سوله کوي نو بې له شکه چې خلک به یې ملاتړ وکړي.
په یوه نوې څېړنه کې ویل سوي چې د سویس زوریخ ښار تر ټولو ګران بیه او د مصر پلازمینه قاهره تر ټولو له ارزانه ښارونو څخه دي. د څېړنې له مخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې خلک د شو عوایدو له کبله د ډیرو شیانو د رانیولو واس لري.
د نړۍ د وو اویا لویو ښارونو په اړه په یوه نوې څېړنه کې ویل سوي د سویس مالی مرکز زوریخ د نړۍ له تر ټولو ګران بیه او د مصر پلازمینه قاهره له تر ټولو ارزانه ښارونو څخه ګڼل سوي دي. د سویس د بانکداري او مالی خدمات ادارې یا یو بی ایس د درجه بندی له مخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې د کارګرانو د اویدو د ش او ست لکبل زیات خلک د نیویارک د اوسیدونکو په نسبت د شیانو او توکو د رانیولو توان لري. لاس انجلس په نړۍ کې د پیر یا رانیولو د قدرت په تړاو د درجه بندی په سر کې راځي. په دویمه درجه کې د سویس زوریخ راغلی چې د ساحل پر غاړه پروت ښار دی. په سویس کې د خلکو د معاشونو اندازه هم تر ټولو لوړه ګڼل سوې ده. نیویارک په لسمه او لندن په دې تړاو په درویشتمه درجه کې راغلی دی. د نړۍ د یولسو ښارونو په اړه د سویس د بانکداری او مالی خدماتو د ادارې یا یو بی ایس د معلوماتو له مخې که څوک آیفون یو لپټاپ یا نیټفلکس رانیسي په هانګ کانګ کې چې هر څه پکې ګران دي دا شیان ورته ارزانه تمامېږي. په توکیو، نیویارک او ستاکهولم کې خواړه، یو بوتل شراب یا واین او فلم ډېر ګران تمامېږي، خو برعکس په پراګ، مکسیکو سیټي او ریو دی جانیرو ښارونو کې دا شیان ارزانه دي.
د خبرونه کې مو د سر موضوع دا و چې د افغانستان اقتصاد وزارت وایي خراب امنیتي وضعیت د دغه هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی خو داسې اقتصادي ظرفیتونه شته چې د افغانستان اقتصاد و غوړوي. ځینو اوریدونکو د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر همدې مسلې خپل استمیسونه راستولی دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سیمیز کې لیکلي دا اقتصاد وزارت چې وایي ظرفیتونه ستا باید ژر استفاده ورڅخه وکړي چې افغانستان له بحران سره مخامخ نسي. محمد قاسم ځواک له هلمند: په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت او د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې سبب سوي چې اقتصادي بحران رامنځته سي. که چیرې دا حالت دوام وکړي ډېر بد عواقب به ولري. داود دودیا له غزني: که د افغانستان اقتصادي وضعیت پاملرنه ونیسي نو خلک به نور هم له فقر او بېوزلۍ سره مخامخ سي. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه: خراب سړکونو، خراب امنیتي حالاتو او په حکومت کې د نن اختلافاتو د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب کړی دی. حسن قلمیر د اشکمش ولسوالی سخلی کلی په دې ولسوالی کې په دې ورستوي کې اداري فساد زیات شوی دی. شفی جان زادران له خوست سخلی کلی چې چارواکي په کابل کې ولې د مخالفانو د ځارو په مقابل کې جدي اقدام نه کوي. داوود مانکوال د غزنی سخلی کلی طالبان حقانی شبکه او داعش په افغانستان کې د افغانانو د وژلو پروژې دي. بهای جان له کندهار لیکلی د کندهار امنیتي وضعیت خراب شوی دی په دې خاطر چې ځینو پولیسو وظیفې پرې شي، په دې خاطر چې دوی ته معاشونه نه دي ورکول سوي. او احسان الله احسان د کندهار له میوند ولسوالۍ لیکلي د امریکایي ځواکونو څخه دا هیله ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې برخه واخلي، ځکه چې د امریکایانو مداخله په دې مسله کې ډېره ګټوره تمامېږي. له دې سره 12:00 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر نورو.
د ننګرهار چارواکي وایي په هسکه مینه ولسوالۍ کې ولس داعش وسله وال وژل سوي دي. د ننګرهار د والي دفتر څخه په یوه خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې دا کسان د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې د هوایي او ځمکني عملیاتو پر مهال ووژل سول. نن د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لرغون پیژندونکو د برخي د مامورینو پر موټر چاودنه وسوه. په دې پیښه کې یو تن وژل سوی او درې نور ټپیان دي. لرغون پیژندونکو د لوګر د عینک سیمې ته روان و چې نن د کابل د بنهستر په سیمه کې چاودنه پرې وسوه. په ولسی جرګه کې د جوزجان استازي فهیمه سادات وفات سو. د تیر شپه په مزار شریف کې د بلخ په حوزوي روغتون کې د مخصي سکتې له امله ساور کړه. سیول د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه اعلان هرکلی وکړ چې وایي د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ لیدنه کېدونکې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی این دفتر په ویلامې کې نن ویلي چې داسې ښکاري چې د شمالي کوریا او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سرمشري چارې پراخې او پیاوړې سوې دي. د ویلامې ورځ وروسته له هغه خبره سوچې ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا د لوړ پوړي استازي سره په سپینه ماڼۍ کې تر لیدو وروسته دا اعلان کړی چې د پلان سره سم به د جون پر 12 په سنگاپور کې له کیم جونګ اون سره وګوري. د امریکا د سوداګرۍ وزیر ویلبر روز له چینایي چارواکو سره د سوداګریزو بحثونو لپاره نن پیکینګ ته ورسېد. د لیدنې ورځ وروسته له هغه کېږي چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر اعلان وکړ چې دوی به له چین سره د پخواني توافق سره سره د چین پر 50 میلیارد وارداتو 25% تعرفه ولګوي. پیکینګ د دې په ځواب کې ویلي چې له سوداګریزې جګړې څخه بیره نه لري. او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هغه پریکړه لیک پرون رد شو چې پکې په غزه کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته د ځواب ویلو غوښتنه شوې وه. دا پریکړه لیک کویت وړاندې کړی وو.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو اوریدلې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی شئ چې آدرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. که تاسو هم د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کې ویډیوي راپورونه، خبری مطالب او ډیر نور څه پکې عمومي. دغه شیبه مو د ازادي راډیو د ویب پاڼې د سر مطلب د چې IOM یا د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د 2013 میلادي کال پایلا تر اوسه 315,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د خبرونې پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خپریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاهد النافي همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې وایي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کښت ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په فراه ولایت کې یو ایرانی د 90 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د فراه امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی یو ایرانی چې غوښتلې 90 کیلوګرامه نشي مواد ایران ته قاچاق کړي د ابو نصر فراهی لسمی څخه تیرېده چې پولیسو د تلاشي پر مهال ونیو. په نیول شوي موادو کې 28 کیلوګرامه کرسټال او 940 ګرامه تریاک شامل دي چې د اوبو په بوتلونو کې ځای پر ځای شوي او غوښتلې د ټانکر په وسیله انتقال کړي. دا یادونې وړ ده چې ایرانی ټانکر چلوونکی نیول شوی او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. د هرات پولیسو د لاس کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول. د هرات ولایت امنیه قمندان امین الله امرخیل رسنۍ ته وویل دا د لاس کسان د هرات د هوایي ډګر پولیسو او نشي موادو سره د مبارزې مدیریت په ګډو عملیاتو کې نیولې چې غوښتلې د هیروینو 138 کپسولونه په خپلو خېټو کې هند قاچاق کړي.
نظر به اقدامات پولیس
د پولیسو له عملیاتو سره قاچاق کوونکي هم د قاچاقو لارو چارو ته بدلون ورکوي. د قاچاق کوونکو رښتینی طریقه په خېټو کې د نشئی موادو انتقال دی. په بیلابیلو وسایلو، بکسونو، کامرو او آن د مربا او روبو په سرپټو قطیو کې نیول شوی دی.
له دې دیالس کسانو سره 8 کیلوګرام نشئی مواد نیول شوی دی. د هرات پولیسو د روان مریض کال پایل څخه بیا تر اوسه پورې 8 کسان نیولې او عدلی او قضایي مرکز ته سپارلې دي. په دې موادو کې تر 315 کیلوګرام ډیر نشئی مواد په هیواد کې دننه او بهر قاچاق کول او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 14 کسان په هیواد کې دننه او بهر د 520 کیلوګرام نشئی موادو د قاچاق په تور نیولې دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا 14 کسانی په څلور ولایتونو کې د قاچاقو په لسو پیښو کې نیولي او له دوی سره 14 کیلوګرامه هیروین، 101 کیلوګرامه تریاک، 440 کیلوګرامه چرس او تر 1 کیلو ډیره شیشه یا کریستال او کیمیاوي مواد هم نیولي دي. له نیول شویو کسانو څخه 2 تنو یې غوښتل چې په خپلو خېټو او سفري بکسونو کې ځای پر ځای کړي هیروین د حامد کرزي له هوایي ډګر څخه هند ته قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ډیروالی
شمایی را افغانگا مقایسه کنین با سالهای قبل
کشمیری لطیرو کلونو سر مقایسه کرو لکتنگا چی پو شمال کی نامنه دیری شوی دا غدول دیر برخ کوکنار هم پا هغو سیمو کی کرل شوی.
د نشئی موادو د قاچاقون کو لخوا لبیلا بیلو ولایتونو سخه با امیانو تا دا متعدونو قاچاق کدل
ما را گفت که بین بریم ماشمار
مخته اویل چی بامیانو تا مولو چکه حل تا گرمی ده او تاریاک تر کابل ارزانه دی.
دا چی اعتیاد انسان پر جسمی او ذهنی جوړښت سه اغیز لري په دیاله لدکتر وحید الله کوشان سر مرکه لرو.
گوشه یو چیرته خپل مواد سر جوان کی بهترین خوره، بهترین موره، بهترین پلار مواد بنان دا ده مواد مخدر پر زولانو که دا بندیگی
دا برایلی پنوم یو موتا دخپل کرده لجوان کسر اتا کوی
بیا ایران تا دارد کم یوه نشم رانه پاته نشم شراب ننیولی تر کوکاین تر طول بوری گولی مولی هر سمه استعمال کری
او دخپروانی پاپای که دراما هم مهروی
طول را بوری خنده او پی خورو نرکبی دسته شی پی خورو ندار کهی وای سامور تر یکی دا تو گویی چی سامور تر یکی دا
اوست دخپروانی لومنی مطلب ترازو. د افغانستان حکومت اجرایی رئیس وایي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کښت تر پخوا څو برابر ډیر سوی دی. اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله چې په کابل کې د نشي موادو پر ضد ګډو مبارزانو می کانفرنس کې وینا کوله وویل چې د افغانستان د شمال په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت ډیر سوی چې د توریستي ډلو په واک کې دي. د پخپلو خبرو کې دا هم وویل چې طالبان د خپلو جنګي لګښتونو په سلو کې 50% د نشي موادو له عوایدو څخه ترلاسه کوي. د ولسی جرګې غړی محمد عبدو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کښت ډیروالي عوامل له امني او له هغو بزګرانو سره د حکومت لخوا جدید چلند نه کول یادوي چې په خپلو مځکو کې کوکنار کري. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله چې له نشئی موادو سره د ګډې مبارزې د نړیوالو مرستو راجلبولو او همغږۍ په نوم غونډه کې خبرې کولې وویل چې د افغانستان په شمال کې د کوکنارو کښت تر پخوا څو برابره ډیر سوی دی. اجرایی رئیس په داسې حال کې چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د کورنیو او بهرنیو ادارو ترمنځ د همغږۍ له نه موجودیت څخه سر ټکوي وایي چې د بدیلې معیشت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو او کوکنارو د کښت اړولو په برخه کې ترسره سوي فعالیتونه د کوکنارو د کښت په کمولو کې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. ډاکټر عبدالله عبدالله نشه یي مواد د افغانستان د رواني جګړې مالی سرچینه بولي او وایي
شما ایر افغانګه مقایسه کنین با سال های قبل
کشمیری لتیرو کلونو سره مقایسه کړو لکه څنګه چې په شمال کې ناامنۍ ډېری شوې دغه ډول ډیره برخه کوکنار هم په هغه سیمو کې کرل شوې چې د تروریستانو او طالبانو په واک کې دي دا سند هم زموږ سره شته چې خید افغانستان د جګړې پیسې په سلو کې لڅلويختو څخه بیا تر شپېتو پوري د نشئی موادو لقاچه خود خطر لاس کیږي باید زموږ هڅې له نشئی موادو سره پر مبارزه راوڅرخي
متمرکز تر بوده باشه
د افغان حکومت اجرایی رئیس له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمه هیوادونو د نه همکاري له عمله انتقاد کوي او وایي چې افغانستان د موجوده امکاناتو په درلودلو سره د نشئی موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې خپل مسولیت ادا کړی خو گاونډي هیوادونه باید افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو او نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي ډاکټر عبدالله عبدالله د نشئی موادو پر کارخانو باندې د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ هوایی بریدونه ګټور بولي او پر دوام یې ټینګار کوي د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو هوایي عملیاتو له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په هلمند فراه او بلخ ولایتونو کې د نشئی موادو د تولید 15 اویا کارخانې ویجاړې شوي او له دې لارې قاچاقونکو او وسلوالو مخالفینو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی د ولسي جرګې غړی محمد عبدو د افغانستان په شمال کې د کوکنارو کښت د ډیروالي عوامل ناامني او له هغو بزګرانو سره د حکومت لخوا جدي چلند نه کول یادوي چې په خپلو ځمکو کې کوکنار کري
به
هغو سیمو کې چې طالبان موجود دي هلته کوکنار کرد کیږي دوی بزګران هڅوي چې کوکنار وکړي د کشفي ځواکونو او په مجموع کې له هغو افغان بزګرو سره چې کوکنار کوي د امنیتي ځواکونو د جدي برخورد نشتوالی د کوکنارو د کښت یو بل علت دی د معیشت بدیل پروګرام هغه مهال ګټور دی چې حکومت له سرغړوونکو او کوکنارو له بزګرو سره جدي چلند وکړي
دا په داسې حال کې د چلن نشئی موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی په 2018 میلادي کال کې هغه بزګران چې تازه په خپلو ځمکو کې کوکنار کړي د تیرو کلونو په پرتله په سلو کې 11 زیاتوالی ښیي
محمد ایاس ترنکو چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کښت د ډېرېدو په اړه یې راپور راوړوه
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو
کښت پیدا کی کی نشئی ماشو پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
اوس د کوکنارو له کښت څخه ځو او د دې بوټي د قربانیانو له حاله مخبرو د نشئی موادو قاچاقونکي د نورو مشتریانو پیدا کولو لپاره معتادین له کابل څخه بامیانو ته وړي د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست مسؤلین وایي چې په کابل کې د نشئی موادو د بیې لوړېدل او د امنیتي ادارو لخوا د نشئی موادو پر خرڅونکو عملیات د دې لامل سوي چې د نشئی موادو قاچاقونکي خپل مشتریان بامیانو ته قاچاق کړي هغه معتادین چې تازه له کابل څخه بامیانو ته وړل سوي وایي نشئی مواد تر کابل په بامیانو کې ګران او په ډیره سختۍ پیدا کیږي په دې اړه زموږ همکار عباس نادری راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي
بامیانو ولایت ته د معتادینو له انتقال سره سم د نشئی موادو سوداګرۍ وده موندلې ده په بامیانو کې د هوا له ګرمېدلو سره سم د معتادینو ډیروالی د دې ولایت چارواکي اندېښمن کړي دي په دې وروستیو کې د نشئی موادو خرڅونکو د خپل کاروبار د ودې لپاره له نورو ولایتونو څخه بامیان ته ګڼ شمېر معتادین وړي دي په دې اړه د بامیانو ولایت د نشئی موادو سره د مبارزې رئیس ښاغلی حسین نظری نیکپای ازادي راډیو ته وویل
احتیاط در بامیان
په بامیانو کې د نشئی موادو احتیاط په چټکۍ سره ډیریږي اندا چې خزي او ماشومان هم موتات شوی دي په دې وروستیو کې د نشئی موادو خرڅونکو د خپل تجارت د خوالي لپاره یو نوی لار موندلې او هغه دا چې بامیانو ته له کابل او نورو ولایتونو څخه د مشتریانو او معتادینو انتقال دی دوی اوس یو نوی بازار پرانیستی چې هغه د معتادینو خرڅول او رانیول دي
بازار دیگه یې بر خود باز کرد
له معتادینو سره د انتقال پر مهال قاچاقونکو ژمنه کړې وه چې په بامیانو کې نشئی مواد ارزانه او اسانه پیدا کیږي او کیفیت هم ښه دی د دې لپاره چې هغوی د کار ته وهڅوي له کابل او نورو ولایتونو څخه بامیانو ته په وړیا ډول انتقال کړل سجاد یو له هغو سلګونو معتادینو څخه دی چې له کابل څخه بامیانو ته وړل شوی دی. دی وایي
مخته وویل چې بامیانو ته مو وړو ځکه هلته تاریاک تر کابل ارزانه دي. مخته د نفر پر سر یوه جوړه کالی راکړل، حمام ته یې بوتلو او بیا مو بامیانو ته حرکت وکړ. په دې سفر کې موږ نږدې 30 کسان وو. اوس چې ګورو په بامیانو کې معتادین ډېر سوي خو نشه یي مواد نه پیدا کیږي.
د بامیانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا په دې ولایت کې کوکنار او بانګ نه کرل کیږي، خو څرنګه چې دا ولایت د نشه یي موادو د ترانزیت پر لاره پروت دی نو دلته نشه یي مواد هم آسانه پیدا کیږي. ښاغلی نیک پی وایي
بامیان متصل است یا نزدیک است؟
بامیان له هغو ولایتونو سره ګډه پوله لري چې نشه یي مواد تولیدوي. له بدمرغه بامیان له جنوب څخه شمال او له شمال څخه جنوب ته د نشه یي موادو د ترانزیت په لاره بدل شوی دی. نشه یي مواد د میدان وردګو، پروان، دایکنډي، غور او کابل څخه راځي. په ځانګړې توګه د دایکنډي ولایت د میرامور ولسوالۍ څخه ورس ولسوالۍ ته د نشه یي موادو ترانزیت ډېر شوی دی. له همدې امله په دې ولسوالۍ کې معتادین ډېر دي.
دا په داسې حال کې ده چې اوه کاله مخکې له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست د شمیرو له مخې بامیانو نږدې 50,000 کسان معتادین درلودل، خو په روان کال کې دا شمیر دوه برابره ډېر شوی او د دې ولایت سیمه ییز چارواکي اندېښمن کړي دي. دغه ډول په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې یوازې 20 بستریز مرکزونه شته چې د 1% معتادینو د درملنې لپاره هم کفایت نه کوي.
مسکا هوتکو چې له نورو ولایتونو څخه بامیانو ته د معتادینو د قاچاق په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 2016 کې مزدنی سپو خبريږي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې نشه د انسان پر جسمي او ذهني جوړښت څه اغیز کوي. طبي ډاکټران باور لري چې نشه یي مواد احتیاط تر څنګ د بېلابېلو ناروغیو لامل هم کیږي. مثلا د انسان حافظه او جنسي قوه کمزوري کوي چې په نتیجه کې معتادین د کورنۍ او ټولنې د وژو بار کیږي. دا چې معتادین ولې د کورنۍ له غړو سره جنجالونه کوي او په ټولنه کې د ګډ ژوند کولو حوصله نه لري، په دې اړه زموږ همکار مبادیاس ترنک له ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې معتادین څومره جسمي کارونو ته برابر دي.
یو نفر چې مخدره مواد استعمالي کې دوه حالت لري، یا به نشه یي یا به خماري. په نشه حالت کې همدا کار نشي کولی چې دغه خپل دنیا کې تصورونه یي نشه یي چېرته پروت دي، او بل حالت خمار حالت دی چې دا مواد ورته نه راځي. نو دا هم کار قصه کې نه ده. دا که جسمن آماده مي روان دې ته اجازه نه ورکوي ته کار وکړه، ولې چې روان په یو نقطه کې ده چې مخدره مواد ده. څوک چې مواد مخدر استفاده کوي دوی 50% وړتیا نه لري د کار، ولې چې دوی ذهن متاثر ده، دوی روح متاثر ده او دوی جسم متاثر ده.
په معتادینو کې ځینې باسواده خلک او کدرونه شته چې کېدای شي هغوی په دولتي او یا غیر دولتي ادارو کې کار وکړي. د دوی دغه فکري تمرکز څومره دی؟
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري. مثلا یو کال دوه کال پورې دی فرق د سې کله چې د وظیفې ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د ذهن کې کاری فکرونه نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سګریټ هم هغه شوبه کې ووهي دور نه لذت وړي، د دغه تریاک په ذهن کې د دغه نور نشه یي مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفې ته ځي کور ته هم معتادین ویني، دغه مواد مخدر افکار ورته ژوندی کیږي.
ډاکټر صاحب، آیا روزه هم د احتیاط په پریښودلو کې مرسته کولای شي؟
کله چې دوی روژه نیسي هر شی نه ځان لري ګڼي. هغه کوم افکار چې په بوزګي کې دوی بندي، په روژه کې دوی بندي دي، هغه کسان چې غواړي مواد مخدر پرېږدي
نو دا بهترین یو چانس ده او یو برنامه ده ورته مواد کمیږي. مثلا یو نفر 3 گرام هیروین پر ورځ استفاده کوي، دو بجو نیول تر مثلا روژه ماتی پورې د یو نیم گرام استفاده کوي. نو روژه هم هغه کسان چې مواد استفاده کوي برحال هم هغوی ته ګټه لري، او څوک چې د مواد ترکړی هغوی ته خو بیخي ګټه لري. کوم فامیلو کې چې موتا دي روژه ونیسي بل روژه نه بستر کړي، هغه ترک هم ډېر سادی په کور کې هم ترکولی شي، د بدون د شفاخانې نه، بدون د ډاکټر نه.
د معتادینو حافظه د نشې د لاسه څومره متضرره کېږي؟
کله چې د مخدره مواد استفاده کوي یوازینی هغه شکار دوی مغز ده. که تاسې وګورئ د معتادین وخت ورنه خراب وي، شناخت خراب وي، په رفتار باندې تاثیر کوي، هغه مرکزونه چې په مغز کې دي هغه متاثره کوي. اوږد حافظه او نږدې حافظه دواړه متاثره کوي. لرې حافظه هغه حافظه مثلا 15 میاشتو 3 میاشتو ناخوا ده تر وړکیتوب عمر پورې دا هم متاثره کوي. و او هغه نږدې حافظه مثلا یو خبره ورته کوي چې دا فلانی ته د خبره وایي هغه لرې وتلې ده به نه یې ویلې. نو دې لپاره هم نږدې حافظه دا متاثره وي، هم لرې حافظه متاثره چې دا یو وخته ضرورت لري چې بیرته یاده شي.
دغه اعتیاد د یو نارینه پر جنسي قوت څه اغېزې لري؟
مخدره مواد نوی چې شروع کوي نو دا لس چند ارشه نه لذت وړي، وجود ډېر تنبیه کېږي، هم جسمي هم جنسي قوه زیاتېږي. کله چې 15 میاشتې تر یو کال پورې تیر شي د هغه قوه چې د عدم کفایت سره مخامخ کېږي، یعنی ډېر کار کې ستړی کېږي، یعنی چې قوه جنسي یې برعکس کېږي، هماغه چې لس چنده بیرته کمیږي. نو داسې یو وخت راځي چې د هغه جنسي غریزه بیخي صفر کېږي.
زیاتره معتادین د کورنۍ له غړو سره جنجالونه کوي او ډېر بې حوصلې وي، د دې علت په څه کې ده؟
موتاد کله چې مواد مخدر استفاده کوي لکه چې موم په اوبو کې داسې ځان احساسوي. مثلا موتاد مومي د فامیل اوبي ځان تجرید فکر کوي، چون هغه ته د رواني د نګاره مختلف افکار ورته پیدا کوي. یو شی د کور نه دا غواړي چې پیسې واخلي او کور د سره مخالفت کوي، نور د رواني د نګاره دوی ته افسردګي پیدا کوي، غږ پې بد لګېږي، د خلکو مړي ته نه ځي، د خلکو جنازې ته نه ځي، ګوشه یو چیرته خپل مواد سره ژوند کوي. بهترین خورې، بهترین مورې، بهترین پلارې مواد ده. بنان دا د مواد مخدر په زولانو کې ته بندېږي، یې ښځې سره علاقه نه لري، اولاد سره علاقه نه لري، کورنۍ ژوند او نظام په همدغه وخت کې ګډوډېږي.
طبعا معتادین تر اجتماع تنه ګوښي چې چېرته ناشتې خوشحاله وي. ولې ولې داسې کېږي؟ د دې علت څه ده؟
دې علت بیا هم مخدره مواد ده. یو معتاد ده، دا یو انډیوال پیدا کوي چې هغه مخدره مواد چې ورسره ژوند کوي، دوه ساعته اخیستلو کې، دوه ساعته څښلو کې، دوه ساعته هغه نشه کېږي، دوه ساعته هغه خمارېږي، ټول څو شو اته ساعته شو. ګورې د ښځې نه فاصله یې ونیو، پلار نه ونیو، مور نه ونیو. علت د فاصله یې همدغه ده چې دا ډېر وخت دی د مخدره موادو د اخیستلو، د مخدره موادو د څښلو او د مخدره موادو د نشو کې د تېري، طبعا فاصله پیدا کېږي.
له محمد ایاست نک سرمو د ډاکټر وحید الله کوشان مرکا ورده چی د انسان پر جسمی او ذهنی جوړش د نشې په ناوړه اغیزو خبرې کولې، او وسته خاطر نوبتی د لوګر ولایت 15 کلن بریالی د حقوقو پونځي محصول و چې د پونتون د یو استاد لخوا په نشو اخته سو. دی وای چې هغه وخت خپل ټولګي او نمره وو، خو اوس یې نشو حافظه دومره کمزورې کړې چې آن د ماښام ډوډۍ هم نه ده په یاد. دا چې استاد یې بریالی څنګه په نشو اخته کړ، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس نکته خپل کیسه کړې ده.
زما نوم بریالی دی او زه اوسیدونکی د لوګر د ولایت یم. زه چې ما خپل 15 کلن یم، ما د استاد سره شخړه شوه، او زمونږ د مبادی د حقوقو استاد راته ویلې چې انډیواله کله پورې چې زه په دې چوکۍ یم او زه په دې دقه کې درس ورکوم ډپارټمنټ کې، ما له به نه راځي. زما سر و کار د خراب و انډیوالانو سره ملګرو سره وشو، نو بس لاړو د په نشو باندې مسر شو. لومړی مو د سګریټو نه شروع کړه، بس داسې کرا کرا بیا مو چرسو باندې شروع کړه. د چرسو نه وروسته لاړو بس تریاکو، تریاکو نه په بیا ایران ته لاړو. کوم یو نشم رانه پاته نه شو، شراب نه نیولې تر کوکای نه تر ټوله پورې ګولې مولی هر څه مې استعمال کړې. کله چې زه نشه یم بس په کار باندې لګیا اوسېږم، او کله چې خماشم بس کار نشم کولی، هر څه نه پاتې یم. پخوا چې وازما ډیره خوله حافظه و مونږ په لیاقت کې په ذهن کې په هیڅ کې مخ کې تر نسوک نو نو چې کله منشی ته مخه شو ده د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو دا ختم کو یو او بل زمونږ د جسمانی کوم چې د غوخو د غو د ټول ختم کړل ده منځ یې وړل ده بس بیخي په زړه راتلې نه شوي کله به یو ځای پراتو کله به بل ځای پراتو کله بل ځای ډیر مخکنی خبرې به زما په ذهن کې په یاد کې پاتې کېدلې اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبي څه وخورم بېګاله را رغېږي که د خپله ښځه فامیل دي که نه هم در نه فاصله نیسي ځکه چې بوی در نه ځي چېرته کثافت هلته به ته پروت یې کې بس سبي به چې پاڅېدلو چای مې به مو نه څښلې ډوډۍ هم را په یاد نه لاړو به نشې پسې اوله به مو نشه وکړله بیا واپس که چېرته به وږي شو وږي شو که نه درې ورځې به هم د مړۍ په قصه کې نه و چې بس کار مار به نه و بس دوګیري به هم کوله بس غلا هم به کوله خلق ټول را باندې پوه شو کنه د خلکو اعتماد هم لاړو دبی نه درې ماشومان لرم یوه مې لور ده دوه مې بچیان دي نو زه به چې کله مازدیګر ماښام ټایم که کور ته لاړم هر یو به راته مخې ته راغی چې ما ته بسکیټ راکړه ما ته ژاوله راکړه ما ته دا راکړه ما ته دا راکړه زه به خپل سور کې پروت وم اتاق کې هر سره نه پاتو
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسن
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیم
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو د ډرامیک صدا چې د چي نوریا له شونځي څخه په جړه کور تر ځي خپل مور ته وایي چې نور شونځي ته نه ځي دا وایي چې پخوا به یوازې نجونو په کوڅه کې ملنډې ور باندې ولې خو اوس په شونځي کې هم ټول ور پورې خاندي دا چې په نوریا ولې نجونې خاندي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
په مکتب کې چا جنجال در سره کړی دی
ټول را پورې خاندي او پیغورونه را کوي
د څه شي پیغورونه در کوي
وایي ستا مور ته ریاکي ده
څوک وایي چې ستا مور ته ریاکي ده
هره ورځ چې مکتب ته ځم په کوڅه کې نجونې وایي هغه ته د تریاکي لور راغله
خیر دی لورې د دې په خبرو پسې مه ګرځه خلق به هر څه وایي
تر څه وخته به نه پسې ګرځم ما هره ورځ خلک را پورې خاندي
نن چا در پورې وخاندل
نن په سم کې یوې نجلۍ معلم صاحب ته وویل چې د نورې مور ته ریاکي ده ټول هم صنفیانو را پورې وخاندل نن یو صنف خبر شو سبا به ټول مکتب خبر شي پخوا یوازو خلکو به په کوڅو کې ملنډې را باندې وهلې تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک را باندې ملنډې وهي
خو ما امتحان نه درلود په دې دومره وړه خبره دې امتحان پرېښود ته خو د خپل صنف اول نمره یې باید امتحان دې ورکړی وای
زه د اول نمره کې په بلا وهم چې نجونې ملنډې را باندې وهي نور بیخي مکتب ته نه ځم
دا څه وایې لورې څومره زحمت دې ایستلی دی مکتب څنګه پرېږدې
دا ټول ستا د لاسه که تا د تریاکو نشې نه کولی اوس به ولې خلکو ما ته پیغورونه را کولی
رښتیا هم چې دا زما ګناه ده ما فکر کوو چې د پلار د مرګ غم به دې په نشه هېر کړم خو خبره نه وم چې ام به مې صحت ولاړ شي او ام عزت په نشې هېڅکله غم نه هېرېږي تر نشې مخکې هم کونډه ومه او اوس هم کونډه یمه خو اوس ناروغه او بې عزته هم یمه
څه شی تا د دې لپاره د تریاکو نشه شروع کړه چې د بابا غم هېر شي
او لورې کله چې ستا پلار مړ شو ما به هره ورځ ژړل بیا یو چا راته وویل چې تریاک خوره ټول غمونه به دې هېر شي
خو تریاکو زما غمونه لرې نه کړل، نور غمونه یې پر اوږو را بار کړل. مورې بل ځای ته به کډه شو، هلته به مو خلک نه پېژني چې ته تریاکې یې. نه لورې، دا یې لار نه ده، باید ځان له دې شرمندګۍ خلاص کړو. څنګه به یې خلاص کړو؟ ته به یې ووینې لورې چې زه څه کوم. نور به څوک په موږ ملنډې نه وهي، دا نن یې آخري ورځ ده. ته دې پلار ما ته راسپارلې، زه به دې خامخا باسواده کوم او د بخت تر کوره به دې رسوم.
سلام علیکم جبار لالا.
وعلیکم سلام، ستړی مشی؟
خیر یو سی جبار لالا، تام ستړی مشی؟ یو دو کیلو بوره خوراکه
په دواړو سترګو دارې درکوم.
اوهو جبار لالا،
اسلام څه خبره ده؟
هغه زموږ د کوڅې تاریکی شفیقی ته وګوره.
ولې سور باندې شوی دی؟
پخوا به څومره خیرن او تکه ژیړه وه، خو نن یې څومره ښه پاک الی اغوستی دي او داسې ښه تازه شوی هم ده.
ته نه یې خبر چې دا څه کیسه ده؟
نه والا نه یم خبر، زه خو دا څو میاشتې مسافر وم.
شفیقی خو د ځان علاج وکړه، اوس بیرته د پخوا په شان په مکتب کې معلمه ده، هم روغه جوړه شوه او هم معاش اخلي.
څه وایې؟ دا خو یې ډېر ښه کار کړی دی، په بیچارګۍ پسې به ټوله ورځ ماشومانو نارې وهلې چې هغه د تاریکي توړۍ راغله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې